رادیو په دې بل یو ساته خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکارۍ زه رضوان مراد در توړند کوم ستاسي هر کله کو د افغانستان او سیمه د تازه پیښو وروستي او تحولاتو د غراس د غټو امنیتی واقعاتو په اړه هم په دې خبرونه کې رپورټونه مطالب او مرکه اوریدل شي خو په سر کې له مجاهد جواد څخه د افغانستان د دې محل مهم خبرونه اورو
په کندهار کې نن د ملکی وګړو د سوارلیو په یو موټر باندې چودنه شوې چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دیرش تنه ملکی وګړي په کمړه او 9 نور ټپي شوي دي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ملا عبدالرشید په نامه د طالبانو یو قومندان یې وژلی او د نور ملګري یې ورته ټپي کړي دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحادیې رئیس وایي د ایران د توغندیو وروستی ازمیښت به د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر راتلونکي خبرې بېلاره نه کړي. د خبرونو تفصیل په کندهار کې نن د ملکی وګړو د سوارلیو په یو موټر باندې چودنه شوې چې په ترڅ کې یې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دیرش تنه مړه او 9 نور ټپي شوي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو 303 ډوله د سوارلیو موټر په میوند ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه په یو خښ شوي ماین باندې وخوت. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د کندهار ولایت چارواکي وایي چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ملا عبدالرشید په نامه د طالبانو یو قومندان یې وژلی او د نور ملګري یې ورته ټپي کړي دي. د کندوز ولایت د امنی قومندان عبدالرزاق یعقوبی ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه قومندان د پولیسو لخوا په یوه کمین کې ووژل شو. له کندوز څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د دغه ولایت امنیتي ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ کې 3 تنه نور مخالفین ژوندي نیولي دي. طالبانو تر دې مهاله د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی په اوبند ولسوالۍ کې د تلفظ وکونو په یو لوجستیکي کاروان باندې چاودنه وشوه. د اوبند ولسوال علادات حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د لوجستیکي کاروان 2 تنه افغان ساتونکو ژوبل شوي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې په دې پیښه کې 2 سرتیري وژلي دي. دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا نه مني. د ودان افغانستان د موسی لخوا د ننګرهار ولایت د شیرزادو د ولسوالۍ له 315 کورنیو سره مرسته شوې ده. د نوموړي موسی مشر محمد نعیم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له هرې کورنۍ سره 3000 افغانۍ مرسته شوې او دغه راز د 15000 ډالرو په لګښت ورته ځینې اړینې پروژې هم پلې شوې دي. د وړاندې وویل په دغو پروژو کې د څکلو د اوبو ساګانې، سړک، پلچکونه او د لختیو پخول شامل دي. د ده هم وویل چې دغه مرستې یې له خپلې شخصي بودجې څخه و خلکو سره کړې دي. او د امیجان خوستی د صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پاوند 8 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 600 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له جان آغا الکوزي څخه واورئ.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې د توغندي په حمله کې نن 15 تنه مشکوک طالبه وسلوالو وژل شول. چارواکي وایي توغندي په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان عرفان مسعود په قلعه لګېدلې. امریکایي چارواکي وایي دا قلعه د وسلوالو د پټېدو ځای و او له همدې ځای څخه په افغانستان کې په لویدیځو ځواکونو حمله کولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل چې دا مهال د اروپایي اتحادیې رئیس دی وایي باور لري چې د ایران د توغندیو دا وروستی ازمیښت به د دې هیواد د هستیو پروګرام په سر راتلونکي خبرې بېلارې نه کړي. لویدیځو طاقتونو د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو دا ازمیښت چې وایي اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي اډو ته هم رسیدای شي په کلکه غندلی دی. ایران د توغندیو ازمیښت په داسې وخت کې کړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه به په جنیوا کې د امریکا، انګلستان، فرانسې، روسیې، چین او جرمني استازي د ایران د هستیو پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د ایران د توغندیو د ازمیښت د اندېښنې وړ دی خو د حوصلې غوښتنه یې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن له ټولو اړخونو څخه په ټینګه وغوښتل چې تاوتریخوالی دې کم کړي. هغه توپان چې فلیپین ځپلی دا مهال ویتنام ته رسېدلی لږ تر لږه 2 کسان یې وژلي او شاوخوا 1,00,000 نورې کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. دا توپانچې د ویتنام د کوانګ نام ولایت سمندري غاړو ته رسېدلې. سیلاونې جاري کړي، د برېښنا جریانې پرې کړی او خلک مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په توپان کې د باد سرعت په ساعت کې 144 کیلومتره ده او د هو ښار کې سیلاونه بهولي. دا ښار د یونسکو لخوا د نړۍ د تاریخي میراثونو ځای بلل شوی. د توپان په فلیپین کې لږ تر لږه 240 کسان وژلي وو او شاوخوا 400,000 نورې بې کوره کړي دي. دو امریکایی او یو فلیپینی عسکر نن د فلیپین په جنوب کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. امریکایی عسکر له فلیپینیانو سره د اسلامي وسلوالو ضد جګړې کې مرسته کوي. له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 300 امریکایي عسکر د فلیپین په جنوب کې سیمه ییز عسکر روزي چې د القاعده شبکې مربوط ابوسیاف یاغیانو سره وجنګیږي. نننۍ حمله د ابوسیاف مرکز جولو ټاپو کې وشوه. پیکینګ وایي د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به په راتلونکې عیسوي میاشت کې له چین سره د دوه اړخیزو خبرو او د سیمه ییز امنیت د شپږو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته لاړ شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پوتین به د چین له صدر اعظم وین ژیاوباو سره وګوري او وروسته به د اکتوبر په 14 نیټه په پیکینګ کې د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. د لویدیځ افریقا په ګینی هیواد کې امنیتي ځواکونو په مخالفو مظاهره کوونکو ډزې وکړې او راپورونه وایي شاوخوا 90 کسان یې وژلي دي. پرون د دې هیواد په مرکز کوناکري کې په یو لوبغالي کې په زرګونو کسان د واکمن پوځي رژیم په ضد د مظاهرې په مقصد راټول شوي وویل چې عسکرو پرې ډزې وکړې. مخالفانو وروسته له هغې په لاریون لاس پورې کړل چې د راتلونکي جنوري میاشت په انتخاباتو کې د پوځي واکمن موسا دادس کمارا د نه ګډون علامې څرګنده شوې. کمارا تېر کال د جمهور رئیس لانسانا کونتې له مړینې وروسته د یوې سپینې کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. فرانسې په خپلې پخوانۍ مستعمرې کې ګینی کې د مخالفانو په ضد تشدد او ظلم په کلکه غندلی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیلو دوه استازي به نن فلسطینیانو سره د سولې د خبرو لپاره واشنگټن ته ورسیږي. د اسرائیلو په هیئت کې د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو نږدې همکار اسحاق ملهو او د دفاع وزارت لوی درسیز مایکل هرزوک شامل دي او تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ به د منځني ختیځ له خاص استازي جورج میچل سره وګوري. د فلسطینیانو استازی صاحب اورایقات به د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له میچل سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تېره اونۍ ویلي وو له اسرائیلو او فلسطینیانو څخه یې غوښتي چې واشنگټن ته دې استازي واستوي. دا د دې ځاد مهم نړیوال خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. داخل شوی چې نن په واشنگټن کې د ناتو سرمنشي د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په قندهار کې نن یوې چاودنې ګڼ شمېر ملکي وګړي چې تنکي ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي ووژل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل د ترورستانو اصلي اډې د پاکستان سره پر پولو کې دي. دا ولسمشر کاندید ډاکټر رمضان بشردوست سره مرکه لرو چې وایي د انتخاباتو په اړه د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو دریځونه او مداخلې ناسمې دي. په جلال آباد کې د محصلینو د لاریون او په بلخ کې د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي په اړه هم رپورټونه لرو. د پاکستان د سرحد ایالت د وروستیو ناامنیو مهم خبرو او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې نن د ناتو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ویل کیږي د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما پر ستراتیژۍ غور کوي او دا څېړي چې افغانستان ته نور عسکر واستوي که نه. له باراک اوباما سره تر لیدنې مخکې د ناتو عمومي منشي اندر فوګ راسموسن په واشنگټن کې څرګندونې کړې دي چې جزئیات احمد شبار په رپورټ کې راخستې دي.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما ژمنو ته اندېښنه څرګنده کړه. د اندېښنه مخکې تر دې اندرس فوګ راسموسن څرګندوي چې نن وروسته د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ناتو په غونډه کې وویل په دغو ورځو کې چې په امریکا کې د ناتو په اړه څه اورم د اندېښنې دي. راسموسن زیاته کړه زما داسې باور دی چې ډېر امریکایان پر ناتو یو ډول بې اعتماده شوي دي چې دغه تړون د امریکا د امنیت لپاره ډېر مؤثر نه دی او د نړیوال امنیت لپاره یې هم کارونه زیات اغېزمن نه دي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې بدلون ته اړتیا لرو. اندرس فوګ راسموسن له امریکا او د ناتو له نورو غړو هیوادو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې ته ډېر پام وکړي. د وویل ورو ورو باید د افغانستان مسله افغانانو ته وسپارل شي.
That this mission cannot continue forever. دی وای حقیقت دا دی چې دغه ماموریت تر معلومې مودې پورې دوام نشي پیدا کولی او باید هم دوام ونه مومي. زموږ خلک افغانان او نړیوال غواړي چې د دې تونل په پای کې روښنایي وویني. دوی غواړي د افغانانو په مشرۍ د مسؤلیت د سپارلو د پروسې پیل وویني. دا په دې مانا چې له امنیتي پلوه ولایت تر ولایت وروسته د چارو اصلي مسؤلیت په خپله افغانانو ته وسپارل شي او نړیوال ځواکونه به د ملاتړ رول لوبوي.
راسموسن په داسې وخت کې د امریکا د متحد ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تلفات زیات شوي دي او د سپینې ماڼۍ ګڼ چارواکي په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ د بیا غور غوښتنه کوي. د ناټو په مشرۍ د ایسف په ځواکونو کې تر 40% د نورو هیوادونو عسکر دي او نږدې 60% پوځیان پکې امریکایي دي. خو په امریکا او اروپا کې د افغانستان د جګړې په برخه کې د پخوا په مقایسه یو ډول مخالفت پیدا شوی دی او ځینې لویدي سوال په دې نظر دي چې دغه جګړه ژر پای ته نه رسیږي. په اروپا کې بیا یو شمېر هیوادونه نه غواړي عسکر له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شي. اندرس فوګ راسموسن وویل، زه پوهیږم چې دلته په واشنگتن کې ځینې د هغو هیوادونو له پرېکړو ستړي شوي دي چې نه غواړي عسکر د افغانستان هغو سیمو ته واستوي چې هلته جګړې دي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل چې زه په دې برخو کې جدي هڅې کوم څو دا ډول ستونزې د ناټو د غړو هیوادو ترمنځ هوارې شي. اندرس فوګ راسموسن بیا وویل، په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت دا ثابتوي چې دغه تړون په نړیواله سطحه په امنیت کې موثر دی او هیله ده چې ورته نظر دلته په امریکا کې هم غشتلی شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې موږ باید صبر وکړو او افغانستان ته ډېر منابع اختصاص کړو څو هلته زموږ ځوانان او ځوانانې نور ونه وژل شي. د ناټو عمومي منشي بیا څرګنده کړه چې زه له ولسمشر باراک اوباما سره موافق یم چې وایي د افغانستان جګړه موږ نه ده پیل کړې، پر موږ تپل شوې ده، خو ضرورت ورته لرو چې پر مخ یې روانه کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په قندار کې نن د ملکی خلکو پر یو موټر چاودنه شوې چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي دامین طالبانو یې خو خطر اوسه پورې نه طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې دغه چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دوا خان مینپال په دې اړه رپورټ لري.
د ملکی وګړو پر 303 موټر باندې چې له هرات کابل ته روانو نن سهار د میوند او ژړی ولسوالیو ترمنځ د مین چاودنه شوې ده. د ژړی ولسوال نیاز محمد سرحدي د پیش د تایید په ترڅ کې زیاته کړه،
او ذمہ دار څخه د غرب طرف ته د میوند ته ساحه کې پر ملکی شسو د شیبای د هرات خوا ته خراسلی په یو مین کې قتل دي چې هغه خلکو د وطن د دشمنانو لخوا ته تعقیب شوی. موږ د شهیدانو د ټولو زخمیانو ویلي درې زخمیانو ولسوالۍ ته راوړي دي. موږ د حساب کوڅو د تداوي لپاره ورکړي دي.
د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبرسوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. سرچینه وایي چې درې ژوبل ائتلاف ځواکونه او پاتې د کندهار میرویس روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. د روغتون ډاکټران وایي چې له پیټه شپږ وژل شوي او 13 ژوبل ورته رسیدلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ هم په میوند ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. چارواکو د دواړو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبان ورواړه ول، خو تر اوسه چا د دې چاودنو مسولیت نه ده منلی.
و امریدل چې په قندهار کې نن د ایمان یوې چاودنې چې د ملکی خلکو د موټر باندې شوې ده ګڼ شمېر کسان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو سکال په خپل ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې سکال تر بل هر وخت زیات ملکیان د تاوتریخوالو چې په هغې کې د وسلوالو مخالفانو او د نړیوالو ځواکونو بمباری ته هم اشاره شوې ده وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې ویل چې د تروریستانو اصلي اډې د افغانستان سرحدونو ته نږدې پرتې دي. رنګین دات فرسپنتا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څېړنه وستایله. په دې څېړنه کې جنرال سټینلی مکریسټل له امریکایي چارواکو غوښتي چې افغانستان ته تر 40,000 نور اضافي عسکر واستوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رنګین داد فر سپنتا د افغانستان د انتخاباتو مسأله هم وڅېړله. د ښاغلي سپنتا د مهمو خبرو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر وضعیت او له انتخاباتو وروسته د راپیدا شویو سیاسي شخړو په اړه خبرې وکړې. رنګین داد فرسپنتا د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپیدا شوې نظر ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د افغانستان د وضعیت منفي انځور پر هغو لاسته راوړنو ناوړه تاثیر کوي چې د طالبانو له رژیم وروسته یې لرو. د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د زمري له 9 را وروسته تر اوسه لویدیځو اژانسونو ته درغلیو ګڼ رپورټونه خپاره کړي دي. خو رنګین داد فرسپنتا وویل
خاغله رئیس دا اگست د میاشتې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو په افغانستان کې څرګندېږي چې ستر مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د افغانستان مؤسساتو د هغوی تنظیم په غاړه اخیستی او په افغانستان کې ټولنیزو حقایقو ته په پام سره موږ له دې ازموینې بریالي راووتو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ د انتخاباتو په وخت له سخت دښمن سره مخامخ وو. داسې دښمن چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د مخنیوي لپاره چې څه په وس کې وو له هغې استفاده وکړه، خو بیا هم افغانانو له روان ډیموکراتیک بهیره د ملاتړ لپاره رای ورکړې.
پرته له شکه د هرې نوې ډیموکراسۍ په انتخاباتو کې بې نظمۍ وي او څه نا څه تېروتنې وي، خو یوه نوې ډیموکراسي باید له ډیموکراتو، باثباتو او پرمختللو هیوادونو سره مقایسه نه شي. موږ باید دې مسلې ته په عام ډول نظر وکړو او په خپلو قضاوتونو کې یوازې یوې خاصې مسلې ته پام ونه کړو.
د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د دوشنبه په ورځ افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ترستانو له امله افغانستان ته پیدا شویو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترستانو اډې د افغانستان له سرحداتو بهر دي او تر څو چې د اډې خوندي وي افغانستان او نور نړۍ به د ترورزم او افراطیانو له ګواښونو سره مخامخ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دغه ستونزې د یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ په مرسته چې سمې منابع په اختیار کې وي حل کېدای شي. د بهرنیو چارو وزیر په خپلې وینا کې د پاکستان او افغانستان لپاره د باراک اوباما د ستراتیژۍ ستاینه وکړه او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل روسي څېړنه وستایله. هیله یې ښکاره کړه چې په راتلونکي کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې توافق وشي چې په ګډه نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سیمې ستونزې هوارې کړي او له افغانانو سره نړیوال اوږدمهالې مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې لا تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتایج نه دي اعلان شوي، د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې ښایي انتخابات دوهم ځل لپاره ترسره شي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې سیاسي څېړونکي بیا په دې باور دي چې دوهم ځل انتخاباتو لپاره د افغانستان سیاسي او اقلیمي وضع نه ده برابره. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
په داسې حال کې چې دوهم پړاو ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د غزیدو ګنګوسي اوریدل کیږي، سیاسي سیډونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو په اړه موافق او مخالف نظرونه وړاندې کوي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی د سې شنبه په ورځ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو اداګانو ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل کچیرې انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي بیا به هم د درغلیو انتقادونه وي. د سرګند کړه چې په انتخاباتو کې ناکام شوي کاندیدان له انتقادونو پرته بل لار نه لري او کچیرې انتخابات دوهم ورته ترسره شي نو ډیر کمزوري حکومت به رامنځته شي.
انتخابات دویم دور ته تک دا به افغانستان د پاره ډیره موثره نه، ځکه چې نور افغانان به هم ونش کولای چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. او په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان خلک به خپل باور د انتخاباتو نه راټول کړي. د دې ترڅنګ په دویم دور کې ریاست چې ډیری رای وګټلې، که چېرته 1,00,000 افغان زی او یو څوک په 1,50,000 رای باندې راځي، نو آیا دا به یو قوي نظامي؟
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د اسد یزمن د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول. د اعلان شوو لومړنۍ نتایجو له مخې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ولسمشر کرزی د سباندې 45% رایو په ګټلو سره لومړی او ډاکټر عبدالله د نږدې 10% رایو په ګټلو سره دوهم ځای وګاټه. خو د انتخاباتو له ترسره کېدو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د لومړنۍ نتایجو له اعلان سره سم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله شکایتونه وشول. یو شمېر سیډونکو وایي چې ښایي د ډیرو رایو له باطلېدو سره انتخابات دوهم ځل ترسره شي. د ولسی جرګې غړی محمد سرور جوادی هم ورته نظر لري او سرګندوي چې په راتلونکي نظام کې د ښه شفافیت لپاره باید د ولسمشرۍ انتخابات بیا ترسره شي.
در صورتی که انتخابات به واسطه برگزاری دور دوم شفاف میشه،
کچیر دو همزل انتخابات شفاف تر سره کیجه نو شدی چی تر سره سی موجه هم پتنگه پلوی کوو لده سر به انتخابات او راتون که نظام شفاف او کوی وی.
در انتخابات و در بحیر یو شمیر سارون کو پا خاص دول در اروپایی طولن سارون که دل هم ویلی شه پا انتخاباتو که در غلی پراخی وی او باید پا دی برخه که شکایتون پا جدی توگه وسیدل شی. خود انتخاباتو خپلوا کمیسیون او در انتخاباتی شکایت تونو کمیسیون ویلی دی چه مشکوک رای هم دا اوس د بیا شمیرلو په حال کې دی. په عین حال کې لدی سره سره چې یو شمیر کاندیدان او سیاسي سیړونکي د انتخاباتو بیا تر سره کېدل غواړي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر قومي مشرانو او خلکو د غونډه په جوړولو سره ویلی چې تیر انتخابات په سختو شرایطو کې تر سره شول او کچیر د دوی په خبره انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي نو خی چې ډیر شمیر خلک پکې ګډون و نه کړي.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید رمضان بشردوست د انتخاباتو په اړه د ځینو کورنیو بهرنیو کړیو روان دریځونه ناسم بولي او وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته باید موقع ورکړ شي څو خپل کار بشپړ او د انتخاباتو برخلیک وټاکي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د خبریال د امر کوي.
خاغله بشردوست، په دې ورځو کې تقریبا د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحثونه ورځ تر بلې تودېږي. تاسو دغه روانه وضع څه ډول ارزوئ؟ د لویدیځ دریز څه ډول ارزوئ؟
د لویدیځ دریز او د شکایت کمیسیون دریز نن یو ده، ځکه چې په اتویشتم وژي چې د شکایت کمیسیون په دا نتیجه رسیدلی دي چې ډېر درغلي شوی دي او 3000 صندوقونه باید دوباره حساب شي. یوازې توپیر چې خارجي د بهرنیو هیوادونو د شکایت د کمیسیون سره شته دا ده چې دا د فرانسوي جنرال فریپ موریون په کانتینانتل کې هغه وویل چې دومره درغلي کرزی کړی دي، دومره عبدالله کړی دي، دومره بشردوز کړی دي چې زه په څارنوالۍ کې ما یو عریضه وکړ چې دا فرانسوي جنرال باید دلته پاتې شي او دا سند باید ورکړي چې بشردوز چې دا پیسې نه درلود، پلو چلو نه درلود، والی او قمندان نه درلود، څنګه دا کولی شو چې تقلب وکړي. د دې لپاره چې زه وایم چې ټولو نړۍ وایي چې درغلی شوی دی په افغانستان کې.
تاسو په نظر باندې نړۍ خدا هم وایي چې دا درغلی تر دې حده پورې چې باید انتخابات دوهم پړاو ته راغلی شي؟ تاسو د فلیپ موغین سرګندونو ته اشاره وکړه، هغه تقریبا 1.5 میلیون رای مشکوک وښودلې. نو تاسو آیا دا غواړئ چې باید انتخابات دوهم پړاو ته غځول شي؟
نه د شکایت کمیسیون، نه فرانسوي جنرال فلیپ موریون، نه اوباما دوی حق نه لري چې ووایي چې د افغانستان ټاکنې په دوهم پړاو ولاړ شي کنه، ځکه چې تر اوسه دا څېړنې ختم شوې نه دي. که اوباما ده، که فرانسوي جنرال ده، که قائدی ده، که هر څوک ده، که عبدالله ده، که بشردوست ده، که کرزی ده، دوی که پاچا ده، که گدا ده، د افغانستان قانون باید مراعات کړي. او د افغانستان قانون وایي چې یوازې د شکایت کمیسیون دا صلاحیت لري چې د قانون په اساس څېړنه وکړي. د شکایت کمیسیون هم دا حق نه لري چې هر څه چې هغه وغواړي هغه به وکړي. نه، قانون شته، قانون د دوی صلاحیت واضح توګه لیکلی دي.
په دې حساب باندې تاسو د لویدیځ هیوادونو دریځ ناسم بولئ.
که د ما پلان د افغانستان قانون مراعات ونه کړي، زه د هغه سره مخالف یم. که لویدیځ هیوادونه دي، که ختیځ هیوادونه دي، که ایرانۍ ده، که پاکستانۍ ده، هر سړی چې دي، که افغانۍ ده، چې د افغانستان قانون تر پښو لاندې کوي هغه د ما دښمن ده.
یعنی هغه په دغه دا ډول سرګندونو سره د افغانستان قانون تر پښو لاندې کړی؟
بالکل بالکل، ځکه چې تر اوسه د شکایاتو کمیسیون د څېړنې نتیجه اعلان شوې نه ده. که د شکایاتو کمیسیون د څېړنې نتیجه اعلان شو چې هیڅ کاندید 50+1 نه لري، که ټولو نړۍ ونه غواړي، که ټولو افغانانو ونه غواړي، د افغانستان قانون غواړي چې دا دومره پړاو ته ولاړ شي.
ځینې انتقادونه دا هم موجود دي چې دغه کمیسیون تقریبا 5 غړي لري چې درې بهرنیان دي او مشري هم د یو بهرني په لاس کې ده. تاسو درې کارونه په څه ډول ارزوئ؟
دا انتقاد لومړی ځل علني توګه ما په یو تلویزیون کې وکړ او تر اوسه چې زه په دا کمیسیون کې تللی یم چې دا خپل شکایت دلته درج کړم، ما ویلی دي چې زه یو افغاني غړی غواړم او د خارجانو سره زه نه کنم. اما متاسفانه دا د موږ قانون ده. د افغانستان د ټاکنې په قانون راغلی دي چې درې خلکو د یونما لخوا ټاکل کیږي، یو د ستره محکمه او بل د حقوقو د بشر د حقوق د کمیسیون لخوا. که د موږ قانون شوي که بد، تر هغه وخته چې موږ هغه بدل کړی نه یو، موږ باید خپل قانون مراعات وکړو.
که د هر ډول فیصله وکړه باید هغه ومنل شي.
که دوی هر فیصله وکړه او د افغانستان د ټاکنې د قانون په بنسټ او په خپل تصمیم کې همدارنګه چې په تویشتم وجه دوی کړی دي، دوی دلیل هم ورکړي چې د دې دلیل په اساس یو دوه درې څلور موږ ویلی دي چې دا صندوقونه باید بیرته حساب شي. که د دوی دلایل حقوقي او اخلاقي او سیاسي د افغانستان د ټاکنې د قانون په بنسټ وي، خو موږ باید ومنو.
افغان حکومت البته د لوېدیځ ځینو هیوادونو او د اروپایي ټولنې د سارونکو ډلې دغه څرګندونې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه بلله ده. تاسو د دریسه په سړډول ګوري، آیا واقعا د لاسوهنه ده؟
هغه وخت چې دا بین المللي ناظرونو په افغانستان کې راغی، هر ناظر هر هیئت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ټاکنې د کمیسیون سره دوی پروتوکول امضا کړی دي، او دا پروتوکول د اروپایي اتحادیې سره زلرم که دوی خپل دنده د دې پروتوکول په اساس سرته رسولی دي ډېره ښه. که نه دي رسولی، دا کرزی صاحب د قانون د اجرا مکلفیت او مسؤلیت لري. ولې دا د خپل څارنوالۍ سره نه غواړي چې دا یو محکمه جوړ شي او دا هیئتونه ووایي چې تاسو خپل پروتوکول تاسو ته پښو لاندې کړی دي؟ اما متاسفانه کرزی او عبدالله دوی پوهیږي چې هر څومره چې په دا مسله
تاسو لاسوهنه ګڼئ کنه،
دوی چې راضي په افغانستان کې د مثال په توګه د اتحادیې اروپا هیئت په نظر کې ونیسو، دوی ته پیسې ورکړې دي، دوی ته رسالت او ماموریت ورکړې دي چې زه افغانستان ته دا کارونه وکړي، د افغانستان د ټاکنې د شفافیت په برخه تاسو خپل سرنې وکړي او گزارش ورکړي.
دا خو د ماموریت برخه ده، دا سمه ده. یعنی تاسو دغه سرګندونه چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه کړې، د ته په کوم نظر ګورئ؟ دا لاسوهنه ده کنه ده؟
که دوی د اسناد او شواهد په اساس سرګند وکړي، زه مخالف نه یم. دوی وایي چې احمد محمود په دا ټاکنې دومره درغلي کړی و، دام سند، او که دوی وایي چې احمد محمود درغلي کړی دی او یو سند نه لري، دا خو بالکل.
نو بیا د کایدې د سرګندونو سره یا د هغه د غونډې سره تاسو ولې مخالفت وښودلو؟ چون هغه هم ملګری ملتونه د افغانستان انتخابات دی تمویل کړی دی، او تقریبا هغه هم یو ډول چون ملګری ملتونه د هغه د سار د نظارت او د زیاتو مسایلو حق لري، نو تاسو بیا کایدې سره ولې مخالفت څرګند کړو؟
زه د فرانسوي جنرال د اتحادیې اروپا سره هم مخالف یم، ځکه چې په لوی سرنوالي کې مجارزه کړی دی چې ولی دوی پرته له سند خبر نه.
بله، تاسو خود سند مسله راپورته کړه کنه، اما ملګری ملتونه خو حق لري تقریبا، چې د افغانستان انتخابات دی تمویل کړی دی.
دوی چې پیسې ورکړي دي، دا معنا نه لري چې هر شی چې دوی غواړي په افغانستان کولی شي. دوی پیسې ورکړي دي چې د افغانستان قانون مراعات شي. د افغانستان قانون قاعده ته کوم صلاحیت نه دی ورکړی چې تاسو د افغانستان د کمیسیون د شکایت د کمیسیون تر څنګ خپل کارونه وکړي. نه، د دې لپاره دی چې د بین المللي ټولنې او خارجانو یو غټ افتخار دا و چې په دا ټولنې دوی لاس نه وهي، په دا ټاکنې دوی لاس نه وهي، دا ټاکنې د افغانانو په لاس کې دي. ولی په آخري ورځ دا خارجانو یونما دا ټاکنې په خپل لاس کې نیسي. د دې لپاره دی د ما اساسي ستونزه د قاعده دا و چې ته باید خپل قدرت، خپل امکانات د ټاکنې د شکایت د کمیسیون په اختیار کې ورکی، د دنه 100% ملاتړ وکي، او که هر جلسه ده، هر موضوع ده، د شکایت د کمیسیون په دفتر جوړ شي، او ته او عزیز الدین په دا جلساتو کې برخه ونه اخلي.
و امریدل چې د جمهوریت ریاست د یو کاندید ډاکټر رمضان بشردوس وایي چې د زینو بهرنیو او کورنیو کړیو دریز د انتخاباتو په اړه ناسم دی، او باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته موقع ورکړ شي څوک پوره بشپړه څېړنه وکړي او رسمي نتیجې اعلان کړي. او اوس هم له افغانستان څخه د باندې د گاونډي پاکستان د ورسي او امنیتی پیښو پاړه ریپورت راخلو. په تیر خبرونه کې مول خپل خبريال څخه چې په پیښور کې ازادي رادیو لپاره کار کوي پښتنه وکړه چې د افغان د سرحد په ډیر اسمل خان سیمه کې نن یو ځل بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. نوموړي په تیر خبرونه کې مونږ ته وویل
د نن غرمه مهال د جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې یو واربیا مرموز توغندی لګیدلې دی، او قبایل په کور باندې چې په سیمه کې قبایل او د استخباراتي مامورین وایي چې دا حمله د بې پلوټه جاسوسي الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د سیمې خلکو سره زموږ خبرې وشوې، هغوی وایي چې د حملې پر مهال په هوا کې بې پلوټه جاسوسي الوتکې ګرځېدې. د دې حملې په ترڅ کې لومړني رپورټونه وایي چې درې کسان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. بل پلو د دغه سیمې نه د جنوبي وزیرستان نه د جنګونو له امله او د ممکنه عملیاتو لامل چې پاکستان حکومت هلته پیلول غواړي او د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو لخوا د خلکو د وتلو بهیر روان دی. دغه خلک چې نن د بنو بکاخیلو سیمې ته راتلل په لاره کې ځای پر ځای د پاکستان د حکومت د ملیشه ځواکونو امنیتي پوستې دي چې دوی ته اجازه نه ورکوله چې ښاري سیمې ته پر امنو سیمو ته داخل شي. دغه خلک په هغه ځای کې چې ایثار پاتې وو دوی په لارو کې مظاهرې وکړې.
داسې رپورټ هم راغلی دی چې کېدای شي په راتلونکو څو ورځو کې د سرحد ایالت ګورنر یا وزیر اعلی بدل شي. نه دغه د چارواکو د بدلون په اړه ستاسو معلومات لرئ؟
د صوبې سرحد د والي اویس احمد غنی د بدلون خبرې روانې دي. د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم دلته د سرحد ایالت والی وو او کله چې په سیمه کې په دې سرحد ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت راغی داسې اټکل کېده چې دی به له دندې نه لرې کړی شي او د ده په ځای به کوم بل کس وټاکل شي. خو لویه کچه په سرحد ایالت کې دوی بدلونونه راوستل غواړي.
په پیښور کې د ازادي راډیو خبریالو چې د سرحد ایالت د وروستیونه امنی او دغلته د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول. څلور نیم بجې دي. له جناقه الکوز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
کندهار ولایت کې نن د ملکی خلکو د موټر په سپرلۍ باندې د ماین په چاودنه کې دیرش تنه ملکیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د قندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ملا عبدالرشید په نامه د طالبانو یو قومندان وژلی او د هغه دوه ملګري ټپي کړي دي. د غزنی په وبند ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د یو لوژستیکي کاروان په مخ کې چاودنه شوې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیچ دا مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ته وایي باور لري چې د ایران د توغندیو د وروستۍ ازمیښت به د دې هیواد د هستیو پروګرام په سر راتلونکي خبرې بېلارې نه کړي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې د توغندي په حمله کې نن 15 تنه مشکوک طالب وسله والو وژل شول. هغه طوفان چې فلیپین یې ځپلی دا مهال ویتنام ته رسېدلی لږ تر لږه 2 کسان یې وژلي او شاوخوا 1,00,000 نورې کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. راکل شوی چې د اسرائیلو دوه استازي به نن له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو لپاره واشنګټن ته ورسېږي. هیکینګ وایي د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین به په راتلونکې عیسوي میاشت کې له چین سره د دوه اړخیزو خبرو او د سیمه ییز امنیت د شپږو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته لاړ شي. دوه امریکایي او یو فلیپینی عسکر نن د فلیپین په جنوب کې د یو مان په چاودنه کې ووژل شول.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جلال آباد کې د آریانا په نامه د یو خصوصي پوهنتون د تعلیمي نصاب ناوړه تدریسي چاپیریال او لوړ فیسونو پر ضد مظاهره وشوله. دغه مظاهره د انجینرۍ د برخې محصلینو کړې ده. خو دغه پوهنتون اداره بیا وایي چې د مظاهره چیانو انتقادونه بې ځایه دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د آریانا خصوصي پوهنتون محصلینو د دغه پوهنتون د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. محصلینو وویل د نوي تدریسي کال لپاره 50% فیسونه لوړ شوی او تدریسي بهیر سم نه دی. دوی وویل
زمانم خیال محمد دی، زه د آریانا پوهنتون د محصلینو د اتحادیې مشر یم. په خوا چې موږ د کله داخل شوی وو موږ ته 20,000 فیس ټاکلی وو، اوس چې دی زموږ فیس 10,000 جګ کړی دی. څنګه مظاهره د فیس د جګوالي په خاطر ده او د درسونو په خاطر هم ده چې انجینري تبیخي درس نشته او موږ تم چې درس شته استادان مسلکي نه دي. هر شا چار وخت زړه وو هغه وخت راځي درس وي بیرته ځي.
دغه مظاهره موږ د دې خاطر کړی چې موږ د خپل رئیس دانشمند سره مشکل لرو. مشکل په دې معنی چې دوه کاله وش موږ به سرنوشت ته ګرځو د انجینرۍ محصلین طب محصلینو ته یو رسمیت اخیستی خو هغه هم نامعلومه دی. داسې یو خاص هغه نه لري، تنها پی سي بي ده، نور سنفونه نه لري او موږ به سرنوشت ته ګرځو ولې په څه معنی؟ او بله خبره دا چې موږ د پیس مسله ده. پیس مسله بغیر د کوم قانون او دا ورته ارتقا ورکوي کوم لایحې په اساس باندې د کوم قانون په اساس باندې ولې دغسې کوي؟ ولې چې دغه پوهنتون نشي چلولی ولې دې جوړولو؟
خو د آریانا پوهنتون د محصلینو مدیر رحیم داد همزولي وویل تدریسي کیفیت ښه دی او د محصلینو غوښتنې سمې نه دي. دا چې ولې ده وویل
دوی به وایي چې زموږ صنفونو ته استادان نه راځي. دا حقیقت دی چې یو ورځ نیم به استاد غیرحاضریږي، ولې په هغه شکل باندې چې دې ته میډیا به انعکاس ورکوي چې دلته په مطلق ډول باندې درس نشته. زموږ درسونه په عادي ډول جریان لري، استادان راځي، استادان زموږ منل شوي استادان دي، هغه استادان دي چې دوی د ننګرهار په پوهنتون کې درس ورکوي. دویمه غوښتنه دوی دا ده چې دوی وایي چې زموږ فیسونه زیات شوي دي. فیسونه په نورمال حالت باندې دي، فیسونه زیات شوي نه دي.
دوی دا دعوه لري چې فیسونه زیات شوي دي، اوس نه دي زیات شوي.
نه، فیس خو زموږ زیات شوی د اولو صنفونو. مثال د حقوقو د اول سیم زیات شوی دی په نظر په هغه تفاهم سره، د اقتصاد د اول سیم او د طب د پی سي بي. د نورو صنفونو فیسونه په نورمال حالت دي.
یعنی ستاسو د نظره د دوی دا غوښتنې قانوني نه دي؟
نو هغه څه چې امکانات دي دوی ته مؤثر یو که څوک د هغې امکاناتونه دوباندې خبره کوي، دا طبعا غیر قانوني عمل دی.
آریانا پوهنتون تر دې وړاندې په پېښور کې د مهاجرو محصلینو لپاره جوړ شوی و چې دوه کاله وړاندې د رسمیت پېژندنې لپاره یې جلال آباد ته یوه برخه انتقال شوې او اوس د نورو خصوصي پوهنتونونو تر څنګ په جلال آباد کې فعالیت لري. دا پوهنتون د طب، انجینرۍ، اقتصاد او حقوقو پوهنځي لري او څه ناڅه 200 تنه زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي.
په جلال آباد کې مو د آریانا په نامه د خصوصي پوهنتون د یو شمېر محصلینو د لاریون په اړه رپورټ واورېده. قزاقستان ژمنه کړې چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته به زر تحصیلي برسونه ورکوي. په دې اړه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د مرستیال او د قزاقستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ترمنځ چې کابل ته د یو هیئت په مشرۍ تللی یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وایي چې د دغه تفاهم لیک له مخې به له 2010 کال نه تر 2014 کال پورې 200 زده کوونکي قزاقستان د تحصیل لپاره لاړ شي. دوی وایي چې اوس مهال 5000 افغان محصلین د 30 هیوادونو په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن د لوړو زده کړو د وزارت له ویان پوهنمل عزیز عظیم نوربخش سره مرکه کړې چې اورېدلو ته مو را بولو.
د لوړ زده کړو د وزارت ویاند عظیم نوربخش په دې وروستیو کې د قزاقستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او د لوړ زده کړو د وزارت له چارواکو سره یې کتلي وو او دوی د یو شمیر تحصیلي برسونو افغانستان ته د یو شمیر تحصیلي برسونو د ورکولو ژمنه کړې. که په دې اړه معلومات راکړي.
په تیره میاشت کې محترم پوهنوال محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت معین یو سفر په قزاقستان ته درلوده چې په معارف د پوهنې د وزارت او د علوم یعنی د تحصیلاتو عالی په برخه کې چې هلته پوهنتونونه موجود وي هغې سره لیدنې او کتنې وکړي او په دغه روښنایي په برخه کې د هغوی هیئت پرون د فرهاد شیمواره دوی چې په مشرۍ افغانستان ته راغی او د هغه په بحث کوي چې څنګه کولای شو چې موږ ښه روابط د علمي روابط یعنی افغانستان او قزاقستان ولري. په دغه بحث کې چې د قزاقستان په برخه کې موجود او هغوی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته د زرو بورسونو اطمینان ورکړل چې په یعنی 2010 کال نه شروع کیږي تر 2014 کال پورې یعنی په دغه کلونو کې باید د افغانستان محصلین 200 محصلین په طب په برخه کې، زراعت په برخه کې، ژورنالیزم په برخه کې، تعلیم و تربیه او انجینری په برخه کې باید قزاقستان په پانتونونو کې باید خپل لوړې زده کړې مخکې سي.
دا برسونه به په کومو شرایطو باندې زده کوونکو ته ورکول کیږي؟
موږ په دې برخه کې هم مسائل لرو چې په کوم شرایطو باندې موږ محصلین هلته واستو. دغه شرایط موږ څخه موجود ده او د پوهنې محترم وزارت هم موږ سره ډیر لنجدې سره اړیکې لري. شرایط یعنی خپل کاندید، یعنی هغه شرایط دی چې د هغه یوات مثلا موږ ته یعنی شرایط راستوی موږ په هغه شرایطو باندې هم پرون بحث شو، یعنی د قزاقستان په هیئت سره موږ بحث وکړو چې موږ کوم شرایط باید دته یعنی موږ ولرو. خوشبختانه دا په تیر کلونو کې چې موږ تجارب درلوده کولای شو چې ورته وایي چې هغه محصلین چې مثلا نمرې یا فیصدي نمرې اوچته وسیږي موږ کولای شو چې یعنی دغه معرفي کو او امتحان ورنه واخلو. یوازینی شرط دلته داسې مسایل دي چې هغه محصل چې په بهرني هیوادونو کې باید انګلیسي ژبه باید زده وسیږي.
نوربخش صاحب، داسې انتقادونه هم کېږي چې د برسونو په ویشلو کې عدالت نه مراعاتېږي، مثلا واسطه په کې چلیږي او د رشوت موارد هم تیرو څو کلونو کې لیدل سوي دي چې په رشوت باندې خلک لیږل کېږي. تاسو نو څه تضمین ورکولی شئ چې دغه برسونه به په عادلانه توګه زده کوونکو ته ورکړل شي؟
دا خبره څرنګه چې زموږ هیوادپالو په تیرو کلونو کې ډیری مسایل موجود وو، خوشبختانه په دغه مواردو باندې موږ له ډیرو هیوادوالو په رسنیو کې موږ اطلاع ورکړی دي چې که تاسو په دغه مواردو باندې که تقلب وسیږي، جهل وسیږي، یو کس پیسې ورکړي وسیږي، موږ ته خبر ورکړي، موږ هغه بورس تاسو ته ورکوو او تاسو کولی شئ په هغه هیواد کې خپل زامن هلته واستوو یو تحصیل وکړي چې دغه مکافات یعنی هغه کس ته وایي چې موږ تاسو سره همکاری ولري. اوس دغه سیستم چې اوس یعنی تعمیر سوې ده، یعنی الکترونیکی سیستم ده، هیڅ کولای نشي چې د لاس خبره اوسيږي، پیسې څوک واخلي. او بیا هم زه ټول هیوادوالو ته داسې اطمینان ورکوم چې په دې برخه کې هیڅ ګونه د تقلب، جال او رشوت مسله مطرح نه ده.
پاکي کدا وایي چې کوم هیوادونه د لوړو زده کړو وزارت سره د بورس په برخه کې ډیره مرسته کوي، او په اوس وخت کې څومره افغان محصلین په بهرنیو پوهنتونونو کې په زده کړې باندې بوخت دي؟
څرنګه چې مخکې ما هم اشاره وکړه، زموږ ډیری محصلین اوس په هند هیواد کې دي، په ترکیه، جرمني، جاپان، بنگلادیش، پاکستان، د امریکې متحده ایالاتو او ځینې نور هیوادونه دي چې موږ ته بورسونه ورکوي. د روسیې هیواد هم زموږ محصلین ته موږ ته بورسونه ورکوي، چې موږ هغې ترکمنستان هیواد، دغه هیوادونه دي چې زموږ او نور هیوادونه مجموعي شمېره چې تر اوسه پورې ونې موجوده ده، هم د دولتي په شکل باندې او هم آزاد په شکل باندې د 5000 نه ډیری یعنی زموږ ځوان محصلین په دغه پوهنتونونو کې هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې مخکې سي.
د لوړ زده کړو د وزارت وین په هنمل عظیم نوربخشو چې ازادي راډیو ته د قزاقستان لخوا د افغان محصلون ته د یو شمېر بورسونو د ورکولو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي راډیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1296 باندې هم اوریدلای شي. په بلخ کې د ګمرک مسؤلین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوی عواید زیات شوي دي او د لا زیاتولو لپاره تازه لارې چارې هم په پام کې نیولې دي. په دې اړه بلخه د ازادي راډیو خبریال ریپورت اورو.
د روان کال په شپږو میاشتو کې د بلخ ولایت د ګمرک عواید تیر کال د 1296 په پرتله 1,300 میلیونه افغانۍ زیات شوی دی. د بلخ ولایت د ګمرک مشر سید مزمل شاه سادات وایي چې تیر کال د صادراتي توکو د مافیات په درلودو سره په روان کال کې هم د ولسمشر د حکم په اساس د صادراتي توکو څخه محصول نه اخیستل کیږي. خو بیا هم د بلخ ولایت ګمرک یوازې 4 غوره وارداتي توکو، 4 تراشو، د ګل سیخونو، غنمو، اوړو چې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه سوداګر واردوي د خپل اوایدو ښې سرچینې وبللې. د بلخ ولایت د ګمرک مشر ښاغلي سید مزمل شاه سادات د روان کال د شپږو میاشتو ترلاسه شوو اوایدو په هکله ازادۍ راډیو ته وویل:
اول شپږ میاشتو کې 1,320,000,000,000 چې په مجموع کې زمونږ اواید 2,309,000,000,000
ښاغلی سادات وایي چې د اوایدو لا زیاتوالي په اړه دوی نوې سرچینې هم تر لاس لاندې نیولې دي او د اوایدو د زیاتوالي اساسي لاملونه داسې په ګوته کوي.
یعنی موږ په مجموع کې باز درست نقاط لرو، البته موږ تر اوسه پورې په مجموع کې قادر شوی نه یو چې په ټولو مسایلو باندې فاقد اوسي. انشاءالله خدای مهربان دی چې ورو ورو د سونه چې امنیت راځي موږ عمره کولی شو چې نظم زیاتر اعاده کړو. معاینه د فزیکي اموال ډیر مهمه ده چې فزیکي معاینه د اموال باید ډیر دقیق شکل باندې انجام ورکړو. په زمین کې تطبیق د اسناد ده، دا بل ساحه ده چې موږ په غیر باندې ډیر پافشاری همیشه کړی ده چې اسناد باید منظم رشي او تجار باید خپل د کمپنۍ اسنادونه موږ ته مشخص ګمرک ته ورکړي. متاسفانه دغه مسایل مخکې ډیر نه تطبیقی ده.
د بلخ ولایت د ګمرک مشر وایي چې د ورځې د 350 څخه تر 400 سوداګري محمولې تر محاسبه لاندې نیسي او د دوی ګرځم د ډلې په وسایطو مخابره او اداري اسناد باندې مجهز دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ: www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي: web@referl.org. د روانه خبرونه ریپورتونه مطالب او مرکه هم دومروي او اوس هم ورسیږي 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو ته چې اجمل اند برابر کړی دی.
ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې مو په خوخه تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په سیر داونه هم غنو اوریدونکو مو ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیل موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپل سیمایز ستونزو په اړه څرګندونه کړي. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه
سلام دی رادیو ازادو په ټولو کارکونکو باندې او د رادیو ازادي په ټول اوریدونکو باندې، خصوصا د افغانستان په مجاهد ګلس باندې او محترم رئیس دولت ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دا ده چې دا باراک اوباما چې کوم پیشنهاد کړی دی چې افغانستان ته نوي عسکري ځواکونه راستي، نو دې مهرباني وکړي مخکې د دلته په افغانستان کې دومره پولیس وروزي چې دا د دوی د ځواکونو امنیت ونیسي. حیرانتیا خبره خو دلته ده چې کله دغه خارجي او موټر رواني بازار نه وتلی یا په یو روډ باندې رواني، نو د دې وروسته شاه او مخته افغاني پولیس رواني، افغانانو امنیت نیولې او اعلان چې دوی راغلي په دې نامه باندې چې د افغانانو امنیت نیسي. نو که نور بهرني ځواکونه راځي افغانستان ته، خو د افغانستان د پوځ مشکل به نور هم ورسره زیات شي، ولې موږ دومره پولیس نه لرو چې د دوی امنیت ونیسي. مخکې دلته پولیس وروځي، دې نه وروسته به بیا چې کله نوي ځواکونه راشي دغه امنیت ونیسي.
السلام علیکم، زه شهزاده افغان دیم د ایران د تهران ته خبر کوم. و زه رادیو ته ناستم د لیرې ورلو ده چې انساني کچا کې انساني غله چې خلق لکه ویې تشتوي د مزار شریف څخه یوه جنکۍ را تشتولې وه، غوښتل چې په کابل کې خرڅه کړي. وایي دوی 15 نفره دي، یوه ښځه ده، څلور نفر دي، درې نفره یې نیولې شوي دي. ټولو جدید ما پیغام ټولو افغانانو ته ورسوي، دا خل نه په بشري لحاظ، نه په اسلامي لحاظ، نه په انسانتبي لحاظ، په هېڅ تنکان ده هېڅ صورت کې دا د ژوند حق نه لري چې دا ژوند وکړي. تبه هغوی زبله چې خدای امر وکړي چې دا ژوندي پاتې شي، باید ژوندي پاتې نه شي، دا د دنیا نه ولاړ شي. دا د ځمکه پر مخ نور ارزښت نه لري. دا شغلان باید د دنیا نه سل په سلو کې په اطمیناني ډول باید د اعدام شي، د منځه ولاړ شي. نور مخ نه نسم. وسلام.
موږ د ازادۍ راډیو سوار ودل چې درې نفر خلک و، مطلب یو څنځل اسکلن انجلۍ تښتولې وه. نو دا څنګه لسکله نه انجلۍ وای خرڅوله بیا نیولې وه خلک. نو تی دی وکی موږ نو د کرزی د دولت څخه بیخي خوشاله یو شبه دی زه. نو صرف دغه نو وکی د طالبانو چې هم وکی طالبانو چې انسان په پانسوی کې دی چاندې وکی، هغه د پانسوی اډر پر وخه دی. نو هغه بیا ځای پر ځای پانسوی کې ټولو دنیا د پټول کړ. نو تم محمد کرزی صاحب ته وایم چې دا درې نفر چې دی دوی کم کوي، درې نه چې شلې لازم ده ته اجازه ده چې په عام بازار کې په دار کې چې د بل د وسو د لپانیات او د ځما پیغام خو ازادي راډیو نه نشري. یو رسول عمر زه پیغام صاف د ماغه معنی ور بدل یو راډیو مې دمځو کې هو والا دا د سم زړه طاقت نه کوي باندې بل راځي. نو تی دا راډیو په ماما ماته وي دا پیغام خامخا نشر کوي، دا غا چې ګرم کوي، دا غا سړي به چې دا غا څنګه ځان پیغام دا د څه چې وایي چې موږ د طالبانو سره جوړو مذاکرات کوو. مذاکرات په دې رقم نه کېږي لکه دا تی چې وایي چې څو نو اوس بیا هم د طالبانو سره سم د صداقت جوړو وکړي، سم د صداقت پر رقم را وغواړي د تور لیس څخه د نومان نشته کې چې هر څه پیغامونه سپو موږ نه ګرځوي دي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ما سلام دی اوریدونکو او د ازادې کارکونکو ټول خبر رسیدي. پس ته سلام خرزه صاحب په واجب د افغانستان یو استونه بچا د سلام سلام د مناسب سلام ده. خرزه صاحب د عوامو مشر د عوام د دو ملاتړ کې په غالي څو کسانو نه چې خپل شخصي ګټې کلري او پس سلام که چې ته نړیوال او دغه د افغانستان مشران د دې جوړ غالي د افغانستان نو د دې یو به طرفه پوزونه لکه اسلامي واده په دې کې د سرکینی سره د ګلبدین او د ملا عمر او په دې کې مې دی بین المللي د شپ پوزونه راشي چې هغه ټول خاطه دي منلو وړ دي او دې خپل خبرې وکړي. پس یې نه دي ورسته دغه پوزونه وجوده امریکا او د امریکا یو خاندان منځبولي بل خانه د ځان یو مدیر ګولې د خپل مدیر توپ خبرې د طالبانو سره سره ورسوي. والسلام.
زه عارف الله د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکی د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. پس د سلامه عرض کوم چې د قندهار د پولیسانو رئیس او د خوست د پولیسانو رئیس چې کوم پیشنهاد د خارجانو په مقابل کې کړی دی چې ویلي دي چې افغانستان کې دی باید د افغانستان د پوځونو تربیه وشي، ښه ده چې پر ځای خارجي پوځیان راشي. خارجي پوځیان په افغانستان کې هیڅکله امنیت نشي راوړلی، هیڅکله امنیت نشي راوړی. په دې 8 کلو کې دوی ثابته کړه چې دوی په افغانستان کې امنیت نشي راوړی. نو د ټولو افغانانو دا خواهش دی چې زمونږ خپل اردو ملي پولیس تربیه کړي، په وسلو یې سنبال کړي. دا زما نظر دی. د ستاسو نه ډېره مننه. زواره په لاد کا بيسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکي د قندوز د واقعینه خارجانو ثابته کړه چې دوی زمونږ د وجلو لپاره راغلي، نه د زمونږ د ساتلو لپاره. نو طالبانو هم دا ثابته کړه چې په قندوز کې افغاني وجلو امریکایي خوش کړو. دا طالبان هم مسلمانان نه دي، دا د خارجانو نمائندگان دي، دا د پاکستان نمائندگان دي، دا د ایران نمائندگان دي. دوی تمنګ هیڅ کله مسلمان نه وي، او د دې د کارونو نه دا معلومیږي چې دوی هیڅ مسلمان نه دي. دا کارونه چې دوی کوي دا هیڅ په مسلمانۍ کې نشته، په اسلام کې نشته. دوی افغانان وجني او امریکایان خوشی کوي، دا هیڅ په اسلام کې شته دي نه. دا موږ غندو.
ما دې سلام ورسېږي آزادۍ رادیو کارکونکو ته. زه عبدالله نیم له ایران ته چغیزم د شرکت په خاره کې د کارکونکو ته سلام ورسې دي. ول سوال دې د غیم د مسمره کوټ د پکتیکا ولایت امام ورګری یو زوی مې او شند شپنی مې دې یو مې وروپ مې دې یو مې وراره د وکیل مې دې دوه مې خوینه دې سلام دې ډیر د تور شي دې او دما دې اکا زمون او تا دما ورونو ته دې سلام نه ور شي دې او لا کیم او کایکو غانکو جلیل او اج غلام حیدر اج سرور او جانشاه اج جمیل اج صاحب عبدالمنان اج صاحب عبدالحمید اج صاحب او د خرانه کې دما خورینه دي نصیر خوري، مرزا خوري، پاینده خوري او روزی خان خوري او دما ماماګان جانباز او اجمنان ټول ته سلامونه ورسی دي او محمد اساق جرکنی ته ټول ته سلامونه ورسی دي او دما د اکا زمان چې چیرې پسی ودی او پاره بو کې ټول ته سلامونه ورسی دي. زه د مشخلو يم د سرو کلاو عبدالانان يم او پکت و سلام.
الو سلام علیکم، زه محمد رسول ایران خبرې کوم. زه له خپل ایمه د قندوز ولایت ولسوالۍ د حضرت امام صاحب د قدان قرسی د کلي اوسیدونکی. ما سره انډیوالان دي لکه سیف الله، لکه قیام الدین. په افغانستان کې مې انډیوالان دي نجیب، نصرو، ترونه مې دي امین، رحمت الله او هغه مې د خانباز. زه ټولو ته سلامونه وړاندې کوم.
زه قریب الله احمدیار یم د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ جات سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ رادیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د نیربنې له مخې یې صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد زه یو 18 کلن ځوان یم. د یو مسلمان ورور په صفت تاسو خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم. نه یوازې چې علاج مې ونه شو، بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بیخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې ته لوس او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
نو ګران اوریدونکي، دا تا پیغام څو ځل مخکې هم موږ په نورو خپرونو کې هم خپور کړی وو. موږ درته دعا کوو چې خدای دې روغتیا در په برخه کې. البته د تاسو پیغام د عامې روغتیا د وزارت لوړ پوړو چارواکو اوریدلی او له موږ سره یې تماس نیولی و چې غواړي په یوه لاره له تاسو سره مرسته وکړي. له بده مرغه زموږ په سیستم کې ستاسو شمیره نه ده ثبت شوې. که کولی شئ او دا پیغام اوری یا د دې اوریدونکي څوک نور دوستان اوري، نو کیدلی شي چې د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په شمیره باندې موږ ته خپل شمیره ثبت کړئ، یعنی خپل د ټلیفون شمیره راته وی، موږ به د عام روغتیا د وزارت اغه چارواکو ته ورکو چا چې له دې اوریدونکو سره د کومک او مرستې کولو سینه ډبولي. نو دا کولای شي چې په 00420211215 باندې موږ ته خپل شمیره ثبت کړي، موږ به ورسره په تماس کې شو. که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو پیغام خپور شي، نو کولای شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې ته په 00420211215 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
ماسکڑے وے بچے جانان جانان کدلے ಮಸ್ತ್ ಕಳೆವೆ ಪೂಯವಂ ಪಹುಲದೇ ದಯಾರೈವುನ್ನವೇ ಸಣದಿ ಪೂಯವಂ ಪಹುಲದೇ ದಯಾರೈವುನ್ನವೇ ಅಪಿದಾ ತಚ್ಚೇ ಶರಣೆದಲೇ ಮಾಸ ಕಳೆವೆ